السلام علیکم ستړی مشه زه صفی الله ستان ایگزایمو ده ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاستویم پیل په خبرونو باندې کوو په اسلام آباد کې د کډوالو افغان خبریالانو ټولنې ویلي چې پولیسو یو افغان ژورنالیست ظاهر بهاند نیولی دی د ټولنې مشرانو چې د موضوع د حساسیت له وجې د نومونو نه خبرولو غوښتنه وکړه د اپریل پر شلمه د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل پاکستاني چارواکو دریم هیواد ته د تګ منتظرو افغانانو ته د میاشتې تر پایه په اسلام آباد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه خو پر دې سربېره هره ورځ افغانان نیسي. دوی وویل پولیسو د اپریل پر شلمه سهار مهال بهاند ونیو او د هغه دوه اولادونه او ښځه په کور کې یوازې پاتې دي او د نیول کېدو له خطر سره مخ دي. د اسلام آباد د پولیسو چارواکو ازادي راډیو ته وویل بهاند په حاجي کیمپ کې نشته. په هغه ښار کې نیول شوي زیاتره افغانان لومړی د حاجي کیمپ او ګولړه موړ لنډمهالو پنډغالو ته او بیا له هغه ځایه افغانستان ته لیږدول کیږي. د باندې یو ملګري هم وویل هغه ورته په ټلیفون ویل دی چې پولیسو نیولی او بیا یې ټلیفون بند شو. په راولپنډۍ اسلام آباد کې میشتو افغانانو څو ورځې مخکې هم مشال راډیو ته ویلي وو پولیسو هلته د فرشتې صدید په نوم د یوې خبریالې په ګډون لسګونه کسان نیولي او لنډمهالو کیمپونو ته یې انتقال کړي دي. جزئیات به وروسته هم واورئ. یو شمېر افغان کډوال وایي په اسلام آباد او راولپنډۍ کې مالونه او شتمنۍ چور شوي دي. افغان کډوال وایي د کورونو او شتمنیو په لوټولو کې پاکستاني پولیس هم لاس لري. د طالبانو حکومت هم له افغان کډوالو سره ناوړه چلند غندلی او له پاکستان یې غوښتي چې د هغوی جایدادونه او شتمنۍ ضایع نه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار ژمنه کړې چې اجازه نه ورکوي د افغان کډوالو شتمنۍ ضایع شي بلکې پولیس به د خپل سرو کړنو مخه ونیسي. څه باندې 15,000 افغان کډوال تر دې دمه له پاکستانه ایستل شوي. اخوا د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د پاکستان له زندانونو یو لو اویا افغان بندیان را خوشی کړی دي. د راپورو له مخې د طالبان حکومت د دولتي ادارو په تشکیلاتو کار کوي او ممکن له 30% کارکونکو تنقیس شي. ځینې دولتي کارکونکو چې وارد مخه په کور کې نول شوي د طالبانو د تشکیلاتو د کمیدو خبره تاییدوي. طالب ویاندویانو رسمن لا په دې اړه څه نه دی ویلي خو رسنۍ وارد مخه په امنیتي او دفاعي ارګانونو او ځینو ادارو کې د دې تنقیساتو لپاره خبر ورکړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د دولتي بنسټو یو شمېر کارکونکو اندېښمن دي که له دندو لیرې شي نو سختو اقتصادي ستونزو سره به مخ شي. د طالبانو پر حکومت مخکې هم نیوکې وې چې پاکستانو دولتي او لوړپوړو څوکیو د خپل نظام خلک او غړي مقرر کړي او د جمهوریت د دورې ګڼ کارکونکي منفق یا په ټیټو څوکیو ګمارلي. روسي او اوکراین د عیسویانو د پاک اختر یا ایستر په درنښت یکشنبه د اوربند هوکړه کړې ده. په دې لړ کې دواړو خواوو څه باندې 200 جنګي بندیان هم تبادله کړي دي. د یکشنبې ورځې د اوربند وړاندیز د روسي ولسمشر ولودیمیر پوتین ورکړی و خو د اوکراین ولسمشر چې دغه وړاندیزې منلی هم دی روسیه یې تورنه کړي چې په ډرون او توغندیزو بریدونه یې دغه اوربند مات کړی دی. اوربند به د پوتین د وړاندیز په اساس د یکشنبې د شپې تر 12 بجو نافذوي. او د ناسا تر ټولو زوړ فعال ستورمزلی د خپلې زوکړې په اویایمې کلیزې ځمکې ته راستون شو. امریکایي ستورمزلی دان پیټیت یکشنبه له دوو نورو روسي ستورمزلو سره په قزاقستان کې ځمکې ته راښکته شو. دان پیټیت او دوه نور ستورمزلي الکسی او چین او ایوان واګنر 200 ورځې په فضا کې وو. دوی په فضا کې د ځمکې له مداره 3,500 واره تاو شوي وو او ټول تالی څه باندې 93 میلیونه مایله مزل وهلی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې په اسلام آباد کې د کډوالو افغان خبریالانو ټولنې ویلي پولیسو یو افغان ژورنالیست ظاهر بهاند نیولی دی. له پاکستانه راستل شوی افغان کډوال وایي چې پاکستانی پولیس او ځینې خلک د دوی مالونه او جایدادونه چور کوي.
وروګه خزرانه وودي پولیس والا او سړیانه وودي سایس ور سره چور کوي پیسې چور کوي سایس والا مالونه چور کوي سامان مانات شې چور کوي.
دا راپور هم درته خبرو چې د طالبانو حکومت د راپورونو په اساس د تشکیلاتو په کمولو باندې کار کوي. ځینې تنقید شوی خلک اندېښمن دي.
حالی که فیلن ایدونی زمرمانده بسیار زیاد جگرم خون است. هم از نگاه اقتصادی اکثر بس و هم از نگاه معنوی.
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری طولگه
اوس هم رازو اول مطلب تا پاکستان کې یو شمیر مشت او افغانستان ته تازه ستانه کړل شوی افغان کډوال دا کوي چې د دغه هیواد د اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو یې د ایستلو پر مهال مالونه او شتمنۍ د دوی په خبره چور شوي. په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې په دغه سفارت کې سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د شکایتونو ورسېدلي او دوی د پاکستان له حکومت سره څېړي. په پاکستان کې د کډوالو د برخې یو شمیر فعالان هم دغه خبره تاییدوي، خو د پاکستان حکومت تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. او د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر ویاند قیصر خان افریدی بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړې. نور جزئیات د فیروزی عزیزی په دغه ریپورت کې.
د په شول کپړو کې راځي او کورونه چرکې صحیح سوسره باسي روپې نقدي باسي.
د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد اوسیدونکو د ای سی سی یا افغان طبیعت لرونکو کډوال یوسف و. یوسف ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې له پاکستانه د دوی د خپلوانو د کورنۍ ایستلو پر مهال په خبره د هغوی شتمنۍ چور شوې دي او آن په دې کار کې پاکستانی پولیس هم په کلتیا تورنوي.
کورو کې خزرانه وزي پولیس والا او سړیانه نه وزي صحیح سره چورکۍ پیسې چورکۍ صحیح والا مان نه چورکۍ سامان مانار چې چورکۍ صحیح والا سه یو پیور کارت ده پیور کارت والا سه کم دي دغه غون سامان نه چورکۍ زم ما خپل ماماګان دی مثال خبره ټوړی زمون می دی هغه په د کیمرا کې پراته دي غونډې بولې دي هغه د خپل یو نیم سل میږي دي هغه هم د سي پرتی دي پنجابیانو ته بوت للې صحیح والا چات ور وانه کړي چالس ور وانه کړي دي اوا غریبانه غون په زندان کې دي اٹک کې بلس پنځلس کورو کې انور غونډه په غونډه نیولې
کورونه چې چاغکۍ چرکۍ صحیح سوسره باسي روپۍ نقدي باسي.
له اسلام آباد را ایستل شوی افغان کډوال بختیار خان چې دا مهال د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت پېښور ښار کې اوسېږي هم ورته ادامه طرح کوي. د ازادي راډیو ته وویل
کورونه چې کوم په اسلام آباد په جته را کې وو هغه ته هر څه لاړ خلکو رانه چور مثال چوری وبلنه وسې ټول په زور زبردستي را وشړلو کومې پیسې وې کوم څه مونږه مکمل خواري کړې وه مونږه دغه کړې وه هغه ټول خلک ګلاړ سکران نه راکړي.
دا ادا وی یوازې په پاکستان کې مشت افغانان نه بلکې له دغه هیواد ایستل شوی یو شمېر کډوال چې دا مهال افغانستان کې په تورخم خارګوټي کې د کډوالو پنغاړو کې اوسېږي هم مطرح کوي. له دې ډلې له پاکستانه تازه را ایستل شوی افغان کډوال چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
موږ بار په بازار کې وګیر کړو او کور ملته پاتې شو موږ دی خوره واړو خپ ظلم را سره او خپ وال تکول دایره کړل بل تاسو موږ د فروټو دکان واغې کې واغ دکان هم چور شو پور شو هغه لاړ هغه سره چې لاړو لو بس هغه مانی بس خلک ورغلی او خو دی خو دکان به مې اوچا تا
خو دوی د خپلو دغه اداو په اړه اسناد وړاندې نه کړل او ازادي راډیو هم په خپل واک ډول دا اداوې نسي تاییدولای. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان په سفارت کې به خبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوی ته د کډوالو شکایتونه رسیدلي او دوی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو کورنیو چارو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارتونو د استخباراتو ریاست او پاکستان حکومت سره د غړي رامنځته شوی کمیټې له ادرسه چیړي. بلخوا په پاکستان کې د کډوالو د حقونو د ملاتړ بنسټونو یو شمېر غړي او فعالان هم دایداوي تاییدوي. د پاکستان د سنا مجلس بخانه غړي او سیاستوال افراسیاب خټک چې د افغان کډوالو مسایل له نږدې څاري او په کې ښکېل دی ازادي راډیو ته وویل
صرف دا نه ده چې دوی اوباسي داسې اپشنونه شته چې د دوی مثلا پنجاب کې د یو دوکان چور شوی دی د یو کډوال دلته کې دوی سره چې څنګه یعنی نیول کېږي ته پوهې چې که د مهاجرت جرم دی بین المللي قانون کې خو مهاجرت جرم نه دی خو دلته کې دوی ښځې نر ماشومان نیسی فابلونه بیل کړی دی.
خو نوموړي هم په دې اړه له ازادي راډیو سره کوم شواهد شریک نه کړل. د یادونه ده چې مخکې په دې تړاو په ټولنیزو رسنیو هم ځینې ویډیوګانې خبرې شوي خو کارواله کوم اړوند بې پرې او خپلواک بنسټ نه دی تایید کړی. د افغان کډوالو د دې اداو په اړه د پاکستان حکومت هم تر اوسه څه نه دی ویلي او نه هم په دغه هیواد کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د دفتر ویان قیصر خان افریدی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې پرون یې په ویبپاڼه خبره شوې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په حواله چې د اپریل په 19مه یې کابل ته سفر کړی و راغلی چې افغان کډوالو سره به نامناسب چلند ونیسي او په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته شي. د هغه په حواله دا هم راغلی چې د کډوالو جایدادونه او پانګې د دوی خپلې دي او هیڅوک یې د لیږد مخه نسي نیولی او ژمنه یې وکړه چې د پاکستان امنیتي ارګانونه په دې برخه کې د هر ډول خپلسریو مخه مخه نیسی. د یادونه ده چې پاکستان د مارچ د 13مې راهیسې د بی اسنادو او ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او رسبلې ته یې چټکه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې د اپریل په لومړیو شپاړسو ورځو کې شاوخوا 4,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېر 9,600 یې په زور ایستل شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په اسلام آباد کې د کډوالو افغان خبريالانو ټولنې ویلي پولیسو یو ژورنالیست ظاهر بهاند نیولای دی. د ټولنې مشرانو چې د موضوع د اساسیت له وجې د نومونو نه خبرولو غوښتنه وکړه، د اپریل په 10مه د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې پولیسو سار مال بهاند نیولای او د هغه دوه اولادونه او ښځې په کور کې یوازې پاتې دي او د نیول کېدو له خطر سره مخ دي. دغه مشرانو زیاته کړې ده چې پاکستانی چارواکو دریم هیواد د تګ منتظرو افغانانو ته د میاشتې تر پایه په اسلام آباد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه، خو پر دې سربېره هر ورځ افغانان نیسي چې تر ټولو وروستۍ بېلګه ظاهر بهاند دی. د اسلام آباد د پولیسو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي بهاند په حاجي کیمپ کې نشته. په هغه ښار کې نیول شوي زیاتره افغانان لومړی د حاجي کیمپ او ګولړ لنډمهالو پنډغالو ته او بیا له هغه ځای افغانستان ته لېږدول کېږي. د بهاند یو ملګري هم وویل هغه ورته په ټلیفون ویلي چې پولیسو نیولی او بیا یې ټلیفون بند شو. په راولپنډی اسلام آباد کې میشتو افغانانو څو ورځې مخکې هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وو پولیسو هلته د فرشتي سدید په نوم د یوې خبریالې په ګډون لسګونه کسان نیولي او لنډمهالو کیمپونو ته انتقال کړي دي. د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان د سدید د نیول کېدو تر راپورونو وروسته په پاکستان کې د افغان خبريالانو پر وضعیت اندېښنه ښولې وه او د هغې د خوشي کولو غوښتنه یې وکړه. خو د اسلام آباد او راولپنډی پولیسو ویلي وو چې د سدید د نیولو په اړه معلومات نه لري. د پولیسو چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي بې اسناد او افغان تابعیت کارت لرونکي ځکه نیسي چې حکومت ورته د مارچ تر 13مې پورې د هیواد پرېښودو مهلت ورکړی و چې پای ته رسېدلی. دوی زیاته کړې وه چې په دې کار نه لري چې په نیول شوو کې څوک ژورنالیست شته او که نه. د پاکستان حکومت د اپریل په پیل کې له هیواده د افغانانو ستنولو د بهیر دویم پړاو پیل کړ او تر اوسه یې لسګونه زره افغانستان لیږلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر او د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم په ګډون د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او پاکستان کې یو شمېر ګوندونو په تېرو میاشتو کې څو ځلې د افغانانو پر ایستلو اندېښنه ښولې او له حکومت یې غوښتي چې افغانان دې په زور نه ستنوي. هغوی د پاکستان پر اقدام انتقاد کړی او ویلي دي چې د افغانانو هیواد ته د ستنول ژوند د خطر سره مخامخولی شي. د پاکستان حکومت وایي د افغانانو ایستلو ته ژمن دی او دا کار د ملي امنیت په ګټه بولي. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار تر سفر او د سوداګرۍ ترانزیت او نور اقتصادي مسایلو په اړه خبرو او ژمنو وروسته د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پنګونې د ګډي خونی مسولان وایي هیلمند دي چې د دواړو هیوادو ترمنځ زیانمنل شوی سوداګري بیرته ورغیږي او د سوداګرو ستونزې عملا حل شي. اخوا د دواړو خو سوداګرم ورته هیلې څرګندوي. اسحاق دار د شمې پرس کابل ته تللی وو چې د بیلابیلو نور مسایلو ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت اړوند موضوعاتو په اړه طالب شرو اکثر خبری کړي. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسولین وایي هیلمند دي چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال او بهرنیو چارو د وزیر اسحاق دار په سفر او طالب چارواکو سره د سوداګرۍ ترانزیت او نور اقتصادي مسایلو پر سر تر رغونکو خبرو وروسته د ستونزو د هواري په برخه کې عملی اقدامات وسی. په افغانستان کې د دغې خونی مشر خانجان الکوزی د اپریل په 10مه ازادي راډیو ته وویل
اسحاق دار په خبرو کې وویل چې موږ موافقه تر رسیدلو چې دغه مشکلات باید حل کړو. نو په هغه کې تعرفوي مشکلات دي چې تعرفي باید راښکته شي، باید همدارنګه ترانسپورټي تګ او راتګ ته باید زمینه مساعده شي. ترانزیت د ټکسونه دي په کراچۍ کې، هغه هم باید راښکته شي چې تر څو تجارت بیرته ښه شي. او اوس خو تجارت ډېر زیات خراب شوی دی، ترانزیت هم کم شوی دی. نو زمونږ په مالونو باندې ډېر ټکسونه والی شوي دي، لاري بندول او دا شیان. نو زه امیدوار یم چې عملي شي.
ښاغلی الکوزی وایي پاکستان سره دا مهال سوداګري ډېره زیانمنه او ورځبلې ته کمیږي. د نوموړي په خبره له دغه هېواد واردات تر نیمایي هم راکم شوي او اوس ورنه د وارداتو کچه شاوخوا 800 میلیونو ډالرو ته راښکته شوې ده. د پاکستان د صدراعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار چې د اپریل په 19مه د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر کړی و ویلي د پاکستان حکومت له افغانستان سره دو اړخیز تجارت او ترانزیت ته د لا پراختیا هوډ لري او ژمنه کړي چې په یادو برخو کې به لازمي اسانتیاوي رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس ویلي چې نوموړي دا څرګندونې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې کړي. سرچینې د امیر خان متقی په حواله هم ویلي چې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ ناستو کې دواړو لوریو پر ترجیحي سوداګریزو تعرفو خبرې کړي چې په پایله کې به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې ډېرې او د راکړې ورکړې کچه لوړه سي. د خبرځای په حواله نوموړي دا هم ویلي چې دواړو لوریو لیوالتیا وښوده چې افغان ترانس، کاسازر، ټاپي او ټاپ څلور لوی اقتصادي پروژې به په چټکۍ سره عملي سي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر هم د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د ستا ستونزو د هواري لپاره په عملي اقداماتو ټینګار کوي. افغان سوداګر عبدالاحد صادقي ازادي راډیو ته وویل
دا وجه ته څنګه عمل بڼه ور اغوندي عملي بڼه چې نه وي نو د خبرو د لارې خو همیشه خبرې شوي دي، تر څو چې عملي بڼه یې نه اغوستی نو موږ په دې باندې مطمئنه کېدلی نه شو. خدای پاک چې وکړي چې د دواړو ملکو تر مابین دا موضوعات په ښه صحیح طریقه سره حل شي.
له دې سره پاکستاني سوداګر مشتهد حسین هم ازادي راډیو ته وویل
د ترانزیت مشکلات د دوه کاله مخکې نه راغلي چې کم اموال افغان تاجر د کراچۍ د بهر د لارې د پاکستان نه انتقالات کوي او بیا د هغې نه علاوه واردات او صادرات چې کوم دي نو تېر دوه کالو راسې وخت په وخت مشکلاتو سره مخ کېږي. یو میاشت مخکې، دوه میاشتې مخکې چې کوم رمضان شریف و په دې کې تجارت بیخي په ټپه ودرېد. دا اوس چې کوم پاکستان نه نایب وزیر اعظم اسحاق ډار تللی دی نو زه خپله شخصا اوس دروه دی چې کومې ستونزې چې هر څه د دوی تر خپل منځ کې سیاسي وي چې دوی موافقې ته رسېدلي دي.
ښاغلي حسین زیاته کړه چې دا مهال افغانستان سره یوازې د تورخم له لارې په محدوده توګه راکړه ورکړه کېږي چې د هغې پر وړاندې هم وخت نا وخت ستونزې پېښېږي. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان سوداګري چې اوږده مخینه لري د دواړو هیوادونو ترمنځ تل لانجمنو او مهمو موضوعاتو بلل سوي او ډیری وخت د بیلابیلو ستونزو او دواړو هیوادونو د حکومتونو لخوا د لارو د تړل کېدو له امله سوداګرو ته درانه تاوانونه اوړي.
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د دولتي ادارو یو شمېر کارکونکي اندېښنه ښیي چې ګوند د یو شمېر بنسټو بستونو په لمنځتلو به له دندو ګوښه شي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که له دندو لیرې شي نو له سخت اقتصادي تاوان سره به مخ شي. د عبدالسال کې د چې دغو دولتي کارکونکو په خبره د طالبان حکومت په دې وروستیو کې په بیلابیلو دولتي ادارو کې د ځینو بستونو د لغوه کولو لړۍ پیل کړي چې ښایي د یو شمېر کارکونکو د ډله ییزې ګوښه کېدو لامل شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د دولتي بنسټونو یو شمېر کارکونکي اندېښمن دي چې ممکن په اړوندو ادارو کې ځینې بنسټونه له منځه ولاړ او دوی بې دندې سي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل کله دندو لرې کړل سي نو له سختو اقتصادي ستونزو سره به مخ سي. کابل ښار کې وي ښوونکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل په اداري جوړښت کې د بدلونونو له امله د تېر کال له هود میاشتې راهیسې له خپل بحثه لرې کړل سوی او اوس هیڅ ټول مسولیت نه لري. دې زیاته کړه چې اوس بې برخلیکه او د تنقیس له خطر سره مخ ده.
حالی کې فعلا بدون نظم رمانده بسیار زیاد جگرم خون است، هم از نگاه اقتصادی یک ضربت و هم از نگاه معنوی.
اوس چرا اضافه بس شویم دیر خفه یم، هم له اقتصادی اړخه راته یو ضربه ده او هم له معنوی اړخه. په داسې شرایطو کې چې افغانستان کې پر ښځو څه حال دی او دا چې زه په کور پاتې یم نه پوهېږم څه وکړم، پېژندګلوي هم نه لرم او کومه بله دنده او کار هم اوس نشته.
د غشان د یو دولتي ښوونیز بنسټ کارکوونکي چې دی هم نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
یکی خوب معاشای ما کم بود، از اول گزاره را بسیار به سختی میکردم، حالا د ی روزا تنقیضات هم شروع شده.
یو خو زمونږ تنخواګانې کمې وې، په ډېرې سختۍ مو پرې ګزاره کوله، اوس تنقیضات هم شروع شوي. د هر ادارې او هر بنسټ اورې او ګورې چې خلک یې منفق کړي. کما منفق کړي حیرانه یم چې څه وکړم، د کور خلک څنګه ومومم، اولادونه مې واړه دي او سرپرست سم نه لرم.
په ورته وخت کې د دولتي ادارو د ملکي خدمتونو یو کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د کاري خوندیتوب او ثبات نشتوالي د دغه ادارو د کارکوونکو ترمنځ پراخې اندېښنې راپارولي او د دغه ډول وضعیت دوام به د ډېرو کورنیو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتی کړي.
از یک طرف شرایط اقتصادي خوب نیست، په یک ماش ما چیز میگیرن و از طرف دیگه بیکاری و فقر دیگه است.
له یو لوري اقتصادي شرایط ښه نه دي، ناچیزه معاش اخلي، او بل لور ته بیکاری او بیوزلي ډیره ده. یو شمېر کسان له دولتي ادارو ناچیزه تنخواګانې هم چې اخلي دندې ترې اخیستل کیږي. د ستونزو په سر ستونزې دي. ټول اندېښمن دي، خصوصا هغه کسان چې بي زور او بي واسطې دي. پخواني کارکوونکي که نارینه دي که ښځینه، کلونه زده کړې کړي، نو ټول اندېښمن دي چې له دندو ګوښه نه شي.
د دغو دولتي کارکوونکو په خبره د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په بیلابیلو دولتي ادارو کې د ځینو بستونو د لغوه کولو لړۍ پیل کړې، چې ښایي د یو شمېر کارکوونکو د ډله ییزې ګوښه کېدو لامل سي. د طالبانو حکومت د دوو ملکي دولتي ادارو لوړپوړو کارکوونکو چې د موضوع په جریان کې دي ازادي راډیو ته تایید کړه چې په اړوندو ادارو کې په تعیناتو او تشکیلاتو کار روان دی او ممکن تر 30% تنقیس رامنځته سي. د بیکارۍ په اړه اندېښنې، په معاشونو کې ځنډ او د کار د راتلونکي ناڅرګندتیا اوس په افغانستان کې د دولتي کارکوونکو په سترو ننګونو بدلی سوي دي. موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې د دولتي کارکوونکو معاشونه ځنډیدلي او ډیری مامورینو خپلو د 3 میاشتو تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې. په 2021 کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې منحل او ځینې تنقیس سوي، چې له زرګونه ملکی کارکوونکي په ځانګړې توګه ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د دې بېکاره سویو کسانو له ډلې ډېری اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. داسې ادعاوې هم سوي چې د طالبانو حکومت د پخوانیو کارکوونکو پر ځای خپل نږدې کسان په دندو ګمارلي، خو طالبانو دا ادعاوې رد کړې دي. په ورته وخت کې افغان متقاعدینو هم چې له شاوخوا 4 کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي، په وار وار اعتراضونه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا،
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د حسن محمد سیمې اوسیدونکي وایي د دوی سلګونه جریبه کرنیزي ځمکې د اوبو او سیلابونو له دوامداره ګواښ سره مخ دي. دوی زیاتوي په دې سیمه دومره قوي سیلابونه راځي چې زیاتره پخواني جوړ شوي استنادي دیوالونه، کانالونه او سربندونه ویجاړ کړي او پاتې هم له ګواښ سره مخ دي. نور حال د نجیب الله خیل په دغه رپورت کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د حسن محمد سیمې اوسیدونکي چې کورونا او ځمکې د شمال خوړ په ژه آباد شوی وای، د سیلابونو او خوړونو له کبله د دوی د کرنیز ځمکو یو برخه ویجاړه شوی او اوس هم ډیر ځمکو ته د ګواښ متوجه دی. دوی زیاتوي کچېرې د دې ځمکو د ژغورنې لپاره په محافظتي یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند اداري او بهرنۍ مؤسسې ورسره مرسته ونکړي، د دوی ټوله سیمه په خوړ بدلیږي. د یادې سیمې دریو تنو اوسیدونکو عبدالرحمن، نبی خان او محمد ابراهیم مشال رادیو ته وویل:
دلته خو د موج منځ خپل منځګه مې چې دو څلور جربه دو دا کې درې جربه نوړې د هېواد دوې پټې را پاتې دي، چې بارانونه وشي زیات بېخي اندېښمن وکړ چې د نرم را نوړې ټول ډیونې مات کړې دي.
دا سر په سر کې پوکې اندېښمن چې پاخیز به کې را نوړې دا د ویدونې ځمکې خو چې کومې دي دا خیوړې دا ټولې هغه شا چاته دی پټې ور پاته چاته یو پټې ور پاته چاته پیځ پټې ور پاتې دي.
دا حسن محمد په سیمه کې پخوا هم یو شمېر استنادي دیوالونه، کانالونه، ګبیون بکسی او بندونه جوړ شوي، خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوي دي. ځایي اوسیدونکي زیاتوي که چیرې دوی ته با کیفیته کار وشي، د دوی د ځمکو آبادیو پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمېدلی شي. دوه تنه نور ځایي اوسیدونکي نبی او نقیب الله وویل:
دغه دیوال چې دغه ځای ته ارتباط ورکړی و، دا دیوال خام و. موږ د حکومت غوښتنه دغه ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي، دغه د زړه چې دا جوړ کړی دی دغه چې لږ لوړ شي، یو متر لوړ شي.
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول دی وایي مسې لخوا جوړ شوی ول، کیفیت یعنی ښه نه و جوړ شوی. په هغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي، په هماغه لحاظ نه ول جوړ شوی. نو اوس زیات سیلابونو له امله دغه دیوالونه یې د منځه یووړل.
بلخوا په خوست کې د اړوندو ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکې کړې دي. دوی زیاتوی بیا به هم حسو کی چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیز حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل
اوس هم هر چاره زی کړی دی یا کوي ان شاء الله الرحمن غوتم امید ور کړی دا غو خپل وزارت سره هم شریک کړی د مؤسسات سره هم شریک کړی دی همدار کم اقتصاد ریاست ته وزارت ته هم ور کړی دی د خلکو غاګ مر سوال او تر ډیر اندازه مو د خلکو ان شاء الله سره زی کړی دی کارونه مو ورته کړی دی.
یاد دیوی خوز د آب و هوا او اقلیم لنظره پسپرنی او وڑی که تیز باران و طوفان نلری چه لکبله ستر ستر سیلابون روزی او زین وقتونه د آباده او کرنی زوزمه کدی به جارولو او حتی د زانی زیانونو لامل گرزی لمخ که ده خوڑون او سیلابونو په مسیر که ده خوز ده اوسیدون که زرگون جریبه زمکی ویجاری شوی او په ده برخه که ده بنسطیز و پروژو ده پلیکی دو پرتا زایی خلق و سردیده گواخون و دراکمول و امکانات په هیچ شماردی.
اوس هم ورزو د پېښور بورډ بازار ته د پېښور بورډ بازار چې د وړوکي کابل په نوم یادیږي پکې د ګڼو افغانانو تجارانو کاروبارونه دي. خو د پاکستان حکومت لخوا د افغان کډوالو واپس افغانستان ته د سنولو لړۍ تر پیل وروسته هغه بازار کې کاروبار اغیزمن شوی. هلته کاروبار لرونکي افغان کډوال وایي د حکومت لخوا د افغانانو نیولو او په زور افغانستان ته د سنولو له امله دوی نور له کاروبار کولو ویریږي او بازار ته نه ځي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال وسیم سجاد په دې اړه یو مفصل رپورټ لري.
دا اوازونه په پیښور بورډ بازار کې دي. په بورډ بازار کې زیاتره کاروبار کوونکي افغان کډوال دي، نو ځکه د افغان کاروبار کوونکو دغه مرکز ته وړوکی یا کوچنی کابل هم وایي. د پاکستان حکومت لخوا د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدلو د لړۍ پیلېدو وروستو په دغه بازار کې سودا اخیستونکي او پلورونکي کم په نظر راځي. دغلته افغان کاروباریان وایي چې د ډیپورټ یا خپل ملک ته په زوره د ستنولو د ویرې سره مخ دي. په دغه بازار کې د کپړو کارکوونکي دکاندار شادوان مشال ریډیو ته وویل د لکونو روپو کاروبار یې د زیان سره مخ دی. نوموړي زیاته کړه
دا خو به ډېره ګرانه وي، خو څوک مجبوري ده دل خو غواړو خامخا بزو، خو طریقې سره داسې نه چې څنګه د حکومت شروع کړی دی. په کار دی د حکومت داسې پالیسي شروع کړي پهلا خو دې دا او پکار نو خو چې وباسي ټیم دی راکی لکه زمون کاروبار ډیر غټ دی الحمدلله. داسې نور زمون پسې بزرګون کسان نور دي چې وباسي نم منی نو بیا پکار دی داسې مونږ ته داسې ټیم راکی چې خلکو نه مونږ خپل پیسې وصول کوو او خلکو هم ادا کوو. بس یار دا چې نن او سبا نن او سبا مونږ وی چې پنجاب کیسه شروع نشي بس چې एकदम مونږ وی چې سبا وځي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د اسناد نه لرونکي کډوالو خپل ملک ته د ستنولو دویمه لړۍ پیل کړې ده. په دغه ملک کې حکومت وایي تر دا دمه یې د نه هلکه نه زیات افغانان افغانستان ته ستانه کړي دي. په دویمه لړۍ کې کومه چې د روان کال د مارچ د میاشتې نه پیل شوې ده، د خیبر پښتونخوا د کورنۍ او قبایلي چارو د محکمې لخوا مشال اډیو ته ترلاسه شوي شمیرو تر مخه د 43,000 نه زیات اے سی سی یا افغان سټیزن کارډ لرونکي او شاوخوا دومره اسناد نه لرونکي له تورخم لاري افغانستان ته ستانه کړل شوې دي. په بورډ بازار کې افغان کاروبار کوونکي وایي ستنېدلی مجبوری ده، البته غوی غوښتنه کوي چې مهلت ورته ورکړل شي چې خپل کاروبار راټول کړي. په بورډ بازار کې پرېړۍ فروټ خرڅونکي محمد آصف مشال ریډیو ته وویل
روزګار ډیر زیات اغېزمن شوی دی. سوچ په بازار کې هیڅوک نه رش کم شوی دی، کاروبار باندې سخت اغزیز دغه کړی چې کاروبار ورسره بالکل نشته دی. مخبل د فروټو کار کو د ریډو کار کو دی هیڅ فلال نشته بازار کې. رش خلک ویری کې نه راوځي بالکل، هغه رش کم شوی دی. کاروبار خلک هر سړی راټولی او دا وخت داسې دی چې بس هر سړی سامان نه راوړي بل سامان سره خلاصوي. ولاړ روزه زر دن سبا پیدا شم دلته پاکستان کې دی. موږ چې کله هم سه کور کرایه باندې پردو چې هلته لږ ټیم تیر کړو ډېر خفه چې بل چېرته ځو. نو دی کې موږ تقریبا زما پیدایش او زموږ پلار دلته ودونه 40-45 سال وشو موږ راغلي دلته، نو خامخا سړی خفه کېږي وروره او ډېر خفه.
د بورډ بازار د تاجرانو د اتحادیې په خبره په دغه کاروباري مرکز کې د 6,000 نه زیات دوکانونه دي او د 15,000 نه زیات پرېړۍ کارکوونکي افغانان دي.
تاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مایوبینو ماشنه حواله سوي کنه جواب غواړم. مننه، خیر اوسه.
السلام علیکم ورحمت الله. جوړس خیریات الله پاک موسم هیله در سکه. ما میسج در سره نشر کی موږ بیا هم د طالبان څخه غوښتنه دغه ده چې زموږ رزق به الله جل جلاله دغه د رزق سبب د کاریا ګرځولي دا کاریا کې موږ تر لکه یادې بدله او مرستې راواستې زموږ سره په دا دوه کاله په دا ګناهکارو سترګو مو مرستې لیدلې لانه نه کومک نه بدله راسره کړې ده نو موږ وږې تږې د ښار خلکو ته مه ګورئ وروره د هغو که کارونو کاروبارونه سمې سارا ته راووځئ وروره چې اوبه پر 200 متره دي
دا افغانستان کې د غربت حالت دغه حال دی ورورو افغانستان کې پیسې په خدای کې ستا دغه رقم نیستېږي یوار پې په خدای کې پیدا کېږي ګرد انسانان په واورو کې بس پکر ته ناست بل کار نسته خواري شی نسته.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټولو خوږو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه هم هیله مند یم چې جوړ او روغ خوش خوشحاله به وياس. زموږ د هلمند کجکي ولسوالۍ تاریخ دا درې څلور ورځې ټوله دوا کړه دا داسې خلک پرشته داسې خلکو کرلي وو چې د ماښام ډوډۍ هم نه درلودله غریبان خلک و نو دا خلک کومه چاره وي کومه لاره وکړي نو دوی دې دا لاره په لاس راکړي موږ کوکنارې راباندې بند کړه نه مرستې شته وعدې یې کړي د مرستو هېڅ مرستې نه دي راسره کړې لږ دوی فکر او سوچ وکړي چې پخوا دا تاریخ نه وه حرام اوس ولې حرام شوه نو پر دې مجاهدین ماس خوان نه بدوي دغه دې دوی لږ فیصله د ځانه سره وکړي چې موږ ته دیاده تاریاک را ایله کړي یعنې مرستې راسره وکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکله او احترامات مې قبول کړئ درنو او ګلریز د کونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درس موضوع ته هله مندم چې تاسو ټول درنه د کونکو بر تر وغو جوړ او صحتمند او سړي د صحت جامې بم بتنوي درنو او ګلریز د کونکو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی موږ به تاسو په افغان مشهور میرمنو او پیژنو او د حقوقي ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کوو درنو د کونکو د ټول حق افغان میرمنې دي کوم چې واکنې مخبل ګران هیواد افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولې دي او واکنې خپل مینه د افغانستان د خاورې پر وړاندې ثابته کړې ده نو درنو ځکونکو یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته د همدغه سی یو اتلې زړورې افغان میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي هله مندې چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي درنو ځکونکو مخې له دې چې تاسو لوست پیل کوم هله مندې چې تاسو ټولو درنو ځکونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو سیږي تر څو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپل ځنو سره نوټ کړئ نو ورسته هم راځو درنو ځکونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15 لوستي موضوع لیلا سرحد ده بلو چې مېرمن لیلا سرحد څوک وه څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي لولوچی مېرمن لیلا سرحد څوک وه لیلا سرحد لیلا سرحد د افغانستان له مشهورو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوې شاعره لیکواله او ژورنالیسته وه لولوچی مېرمن لیلا سرحد د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت وو کوم چې ډېره زیاته په شاعره لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل و یعنی د ژوند په دوران کې ډېر زیات وخت یې تیر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی یعنی د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره وو لیلا سرحد په 1910 کال په 28 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده ولو چې لیلا سرحد په 1910 کال په 28 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده نوموړي د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور وه چې په دې خاوره کې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو په روزلو کې مهم رول لوبولې دي یعنی مېرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې په خپل د یو ادبي شاعره لیکواله او د افغانستان له سترو پرمختللو سیرو له جملو څخه و بلکې د هغه تر څنګ مېرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم و لیلا سرحد په 1440 کال کې د شوز 1440 کال کې شونځي ته داخله شو او په 1455 کال کې لملالی لیسې څخه فارغ شو. یعنی لیلا سرحد خپل لمړنۍ زده کړې په 1440 کال کې پیل کړلې چې په 1455 کال کې لملالی لیسې څخه فارغ شو. په 1455 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شو. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1455 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لسان سند یې ترلاسه کړه. لیلا سرحد یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په 1480 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغت وروسته یې په 1455 کال کې د مریم په علي لیسې کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه وروزل. یعنی میرمن لیلا سرحد یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی و بلکې د هغه ترڅنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي و. چې په 1455 کال کې کله چې د پوهنتون څخه فارغ شوله نو د پوهنتون د فارغ د څخه 15 کال وروسته میرمن لیلا سرحد د مریم علي لیسې په مریم علي لیسې کې تدریس پیل کړله او افغان راتلونکي نسل له دې لارې څخه روزي. درنو زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد حرفوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحد په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعاله وه. له 1455 کال څخه د محمد نبی د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنی میرمن لیلا سرحد په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلود. دا چې په 1455 کال کې کله چې د محمد نجیب حکومت وو د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې یعنی چې هغه حکومت سکوت نه وکړي د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره کار سرته رسوي. د دې ترڅنګ د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1422 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. یعنی نه یوازې چې د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسول دي بلکې د دې ترڅنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت وحال وو په هغه وخت کې چې 1422 کال وو په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تثبیت او د هغوی د ملاتړ په خاطر خبره سپل. یعنی د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خبره شوه. د دې ترڅنګ لیلا سرحد د عربي بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړ چې د جلاوطنۍ په خاوره کې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی که څه هم لیلا سرحد د خپل وطن څخه جدا و خو بیا یې هم خپل ګران هیواد افغانستان ستر خدمتونه تر سره کړی وو او خپل فعالیت ته دوام ورکوه. لیلا سرحد په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنی لیلا سرحد چې ډیره زیاته کشره وه د ځواني په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1455 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنی د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1455 کال و او په 1453 کال کې یې اثر په بیلابیلو خپرونو کې پارشپل. یعنی په ضرب د درو کالو کې د میرمن لیلا سرحد ډیر زیات شمیر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بیلابیلو خپرونو کې خپاره شول. د هغې شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د میرمن لیلا سرحد شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنی نه یوازی میرمن لیلا سرحد په خپل شیرونه کې د افغانستان د هغه ماحال د افغانانو کړهونه او بهرانونه جګړې او بیسباتی سرګند کړی دی، بلکې د هغه ترڅنګ د شراتونکو لپاره د هغوی د ازادي عدالت او سمسور او پاله او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر هم هیله او امیدونه سرګند کړی دی. درنو زکون کو پدی بره کی هم د میرمن لیلا سرحد مهاجرت او د هغه پناه ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او په کوم ځای کې پناه تر لاسه کړل. په 1915 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړه شوه چې له کابل ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد دې ته مجبور شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمدا وروسته یې هایلند کې پناه واخیسته او هلته یې خپل فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی یو څه موده د پېښور کې ترېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد هایلند ته پناه یووړله او هلته خپل فعالیتونو ته دوام ورکړه. هغه په هایلند کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیستل. یعنی په هغه وخت کې چې کله دې هایلند کې پناه واخیستل، نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغه مسؤلیت دې په غاړه واخیستل چې د افغان ښځو د ټولنې د خبرو مونو مسوله ربیعی برخی و. یعنی په هغه وخت کې د هغه خبرونې مسوله ربیعی برخی و. دغه مجله په مهاجرت کې د افغان ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنی دغه مجله چې ده په هغه وخت کې د افغان ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ ولو چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. له بله مرغه د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې فعاله پاتې شوه. یعنې که څه هم میرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې وه، خو بیا هم دغه خپلې ناروغۍ سره یې مبارزه کوله او په دغه وخت کې هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بالاخره په 1923 کال د سرطان په یو جشن نیټه د 46 کالو په عمر له هېواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلند په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو ملګرو چې د رزاق مامون او نواصف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او قلمونه لیکلي. یعنی کله چې میرمن لیلا سرحد د هایلند په روغتون کې مړه شول، نو د دې د وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړي دي. درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ څه ترلاسه کړل، یعنی هدف مو څه و او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده. یعنی میرمن لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې اثر یې لا هم ډیر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو ژغ شول چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او چاره کې ژوند کوي. یعنی لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او همچنان د هغو خلکو ژغ شول کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیاره کې ژوند کړی وو. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و. د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنی میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره، د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو حقوقو د تحقیق لپاره هڅه کړې وي او د هغوی لپاره مبارزه کړې وه. او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغسې پاتې واوسېږي. درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نو درنو زده کوونکو هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سي واوسېږي او یو څه به مو زده کړي وي. نور مو نه وخت نه نیسم. د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل او احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرفاس وایم د نن ورځې درسی موضوع ته. لمن نیم چې تاسو ټول درنه زکون کی برتر او جوړ او صحتمند وو سړي د صحت چمې بو پتن درنه وګللی سکون کوله که څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشورې مېرمنه اړوند یو شاو تاسو په افغان مشورې مېرمنه و پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق باندې معلومات ترلاسه کوو. درنه سکون کو تیر ورځې لوست کې مشورې تاسو مېرمن لیلا سرحد و پیژندل د حقوقي د ژوند په حق باندې بشپړ معلومات ترلاسه کړل. و پیژندل چې مېرمن لیلا سرحد څوک ده، سره او شخصیت یې او څنګه یې وکول شپې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. درنه ورځې یو ځل بیا هم همدغه سي د یو افغاني اتلې قهرمانې زړوري مېرمنې اړوند معلومات راوړې دي. لمن دې چې تاسو ټول درنه سکون کې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو نه هیله لرم ترڅو ستاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د درس مواد چمتو واوسېږي او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ ستاسو شپږم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده. بلوچی لطیفه کبیر سراج څوک په سره ول شخصیت وو، کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکړ وایي سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. لطیفه کبیر سراج. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان ښځه وه چې ژغې د افغانستان له امواج رادیو څخه خبر شو. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنی مخکښ مېرمن له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان له امواج رادیو څخه ژغ خبر شو. هغه په افغانستان کې د ښځو د خوځښ له مخکښ مېرمن څخه وه او یو فرهنګي او ټولنیز فعال وه چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو مخکښ او پرمختللو افغان مېرمن له جملو څخه وه. دا نه یوازې چې هغې د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سرکار سرته رسول دي، بلکې د یو مدني فعالې په توګه سره یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی دی او همچنان د مدني فعالې تر څنګ د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي چې نن ورځ هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي.
لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو لډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو سیرو څخه و. نوموړي په دې خاطر له راډیو سره یو ځای شوه ترڅو لږ تر لږه افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپېژني. بلوچي لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه و چې په فرهنګي او ټولنیزو سیرو کې ځای لري. نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولی، بلکې د دې سنگ پر رسنیو کې هم کار سرته رسول دي. پر رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفه کبیر سراج غوښتله د افغانستان ټولې مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر سي او د خپلو حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي. پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی و او ورور یې غازی امان الله خان و. یعنی لطیفه کبیر سراج چې وه د سردار عنایت الله خان لور وه، د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره وه. یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور و. یعنی په خپل لطیفه کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه وه، بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه وه. لطیفه کبیر سراج د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښودو ته اړ شوه. ولو چې لطیفه کبیر سراج په ماشومتوب کې د خپل هېواد څخه جلا شول، یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړله او غازی امان الله خان له سترو ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پرېږدي او له افغانستان څخه مهاجر سي. سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه. ولو چې سردار عنایت الله خان کوم چې د لطیفه کبیر سراج پلار نه و، کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنۍ درې ورځې تیرې شولې وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه تر څو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي. نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړل. وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړله تر څو دوی هم هلته ځای پر ځای سي. چې لطیفه سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي او له ادبیاتو سره شوق او علاقه زیاتېږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله نو لطیفه سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي. او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتېږي. افغانستان ته بیرته راتګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو لولو چې لطیفه کبیر سراج څرنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفه کبیر سراج کورنۍ له ډېرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهرشاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنی کله چې څو کلونه تیر شول، د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان قلقانی واکمنۍ ړنګه شول، د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفه کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهرشاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه په ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیه ښوونکې وه او په مسترات روغتون کې یې د سواد موزی د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطیفه کبیر سراج په ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیه د ښوونکې په توګه سره او همچنان د دې تر څنګ په مسترات روغتون کې د سواد موزی یو کلاس درلودی چې حالت یې هم د استاد په توګه او همچنان د دې تر څنګ نه یوازې چې استاد و بلکې د نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچه یې یو څه لوړه کړل. یعنی په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېسلې دنده په غاړه واخیستل، نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته یې زده کړه ورکول، بلکې د دې تر څنګ د ښځو د سواد په کچه کې یې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د شوزو حرکت لطیفا کبیر سراج په افغانستان کې د شوزو د غورزنګ لمخکښو فعالانو څخه و او د هغې خور زینب د زینب ننداری یعنی د زینب ننداری د پیوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې و. یعنی لطیفا کبیر سراج د افغانستان یو لمخکښو پرمختللو میرمنو له جملو څخه و کوم چې د مدني فعال په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې د افغانستان لپاره خدمت کوي بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیوړتیا او د پرمختګ لپاره ستر خدمتونه سرته رسول. لطیفا سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوی کول، یعنی لطیفا سراج ډیر زیات دیموکراسي او همچنان د هغه ترڅنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو میرمنو له جملې څخه شمیر کیږي بلکې د ډیرو زیاتو شمیر افغانو نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني نجونې هم همدغسې یو شخصیت د خپلو ځانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار پیل. لطیفا کبیر سراج لومړنی افغان مېرمنه و چې د نتاک په نوم یې په افغانستان رادیو کې کار پیل کړ. ولو چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو مېرمنو له جملو څخه و چې په لومړي ځل یې د افغانستان په رادیو کې د نتاک په نامه سره کار پیل کړ، یعنی د نتاک په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونې نشرات یې د کور له لارې کول چې د عبدالروف بنوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د راډیو له لارې خبره کول. یعنی په لومړي سر کې دې دغه کومې خبرونې کوم نشرات چې و دې په خپل کور کې جوړول او وروسته د هغه څخه عبدالروف بنوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس و هغه د خپل راډیو له لارې څخه خبره کول. سمه دا وروسته یې په مستقیم ډول د راډیو په سټوډیو کې خبرونې ترسره کړې او په لومړنۍ جایزه یې له عبدالروف بنوا څخه ترلاسه کړل. یعنی یو سمه دا وروسته چې دی دا کار سرته رسوي، د یو سمه دا وروسته څخه دا مستقیما راډیو ته انوایټس ولا او په د راډیو د لارې څخه یې خبرونې نشرولې او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بنوا څخه ترلاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت په دې برخه کې هم د میرمن لطیفا سراج بیا مهاجرت لولو چې دی ولي بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولي د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1950 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له امله لطیفا کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنی کله چې په 1950 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړله، پر افغانستان باندې تورتم راوسته، افغانستان یې له خپل منګولو لاندې کړه، نو په دغه وخت کې لطیفا کبیر سراج دې ته مجبور شو تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ سي، د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړل او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. او په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. او کله چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړله، نو په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړل او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پر ونډه اخیستې وه او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د ملک د لطیفا کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفا کبیر سراج څنګه وفات شول او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغان مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب پر 15مه نیټه د نیوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ولو چې لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب د میاشتې پر 15مه نیټه د نیوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوه ده. نه یوازې دا چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعاله او کلتوري مثال هم وه. یعنی لطیفا کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړورو او مخکښو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې د شزنه نتاکی پتوګه کار سره تر سوال بلکې د هغه تر څنګ دی و شوون کې پتوګه د شوزو د حقوقو د مدني فعال پتوګه او د کلچر د پرمختګ پتوګه هم کار سره تر سوال او د رتونکو نسلونو لپاره تلپاتی میراث پرېښودل دي چې هر افغان مېرمنه کولای شي خپل ژوند کې پرمختګ وکړي هر افغان مېرمنه کولای شي چې د خپل دود کلچر څخه ملاتړ وکړي او د خپل هیواد لپاره نستری کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي یعنی لطیفا کبیر سراج اوس هم زموږ ټولو افغان مېرمنو لپاره یو مثال ده روح دې شاد وي درنو غوړلی ز د کون کو هله من دیم چې د نن ورځې د لوس څخه مې یو څه ذکر وو سی جی او په یو څه باندې پوسی وی یست چې لطیفا کبیر سراج څوک وو سره ور شخصیت وو کوم کارونه زمرد د ګران هیوا د افغانستان لپاره تر سره کړو نو اوس هم درنو ز د کون کو د لوس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو ستاسو د ټولو درنو ز د کون کو د نن ورځې کورنۍ دند چې ده د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تیر درس باندې تکرار کول دي نو تاسو ټول درنو ز د کون کې د نن ورځې لوس په سمه توګه سره زده کوي او د تیر لوس ورځې پر لوس باندې تکرار کوي یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځی پي د تیر ورځې پر لوستون باندې هم تکرار وکړي تر څو تاسو څخه د تیر ورځې لوستنه هیر نشي کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلي د هغه نوټونه باندې به تاسو روزمره تکرار کوي تر څو د راتلونکي ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نشي نو نور د نور د کوم وخت دی چې په دې باندې پوسی وو سی چې د نن ورځې د درس څخه به یو څه زده کړی وو سی چې نو نو تاسو د نن ورځې د لوست پای دی تر بل داس درس پر چیز تاسو پدرانه چوپړ کې حاضرې جام د الله فامان.